درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل لاند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د ولسمشری د پرونیو تر سره شو انتخاباتو د رایو شمیرل روان دی او تر اوسه هم لا معلومه نه ده چې په بایدن او ترامپ کې به څوک د دې هیواد راتلونکی ولسمشر وي. د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. اسد الله لودین په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
سیګار وایي تیر دریو میاشتو کې افغانستان کې بریدونه ډیر شوي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډیرې دي او د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټل پیل کړي. بشپړ خبرونه. سیګار وایي د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوې دي. سیګار نن په یو راپور کې ویل طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو ویجاړون کې بریدونه کړي او داسې ویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې زیانمنې کړي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې ویلي تیرو دریو میاشتو کې د پخوانیو دریو میاشتو پرتله د ملکیانو او امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه سم نیمایي زیات شوي. سیګار ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1800 ملکیان وژل شوي او 1415 نور ټپیان دي چې د مرګ ژوبلې دا شمېره د کال د پخوانی روبې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. راپور کې راغلي د غدریو میاشتو کې افغان ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال همدې مودې پرتله څه باندې دوه برابره دي. سیګار دغه راپور داسې مهال خپروي چې وروستیو کې په هلمند، کندهار، بدخشان، تخار او یو شمیر نورو ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالبانو خونړۍ جګړې وکړې. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپایي ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه وبلله او هرکلی یې وکړ. بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوی د نړیوالو شریکانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو او بیړني اوربند غوښتنه د سولې خبرې پیاوړې کوي او د بریالیتوب چانس یې ډیروي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د سولې خبرې داسې پایله به ټولو ته د خوښي وړ وي چې جمهوري نظام او د افغانانو حقونه پکې خوندي وي. پرون اروپایي ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربند غوښتنه یې وکړه. دوی وویل سوله کې پرمختګ خپله افغان لوریو یعنې طالبانو او دولت پورې تړلی، خو ټینګار یې کړی چې داسې سوله باید راشي چې د بشري حقونو، اقتصاد، مدني ازادیو او ډیموکراتیکو بنسټونو ساتنه یقیني کړي. د لوګر په مرکز پل علم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د والی ویان دیدار لونګ وایي لومړۍ پیښه د ښار دننه پرې ورنجر ډزې دي چې پولیسو ته یې مرجوب له اړولې.
د پولی عالم ښار د لومړي سمت په رینجر موټر باندې برید شوی، ډزې پرې شوي دي چې د دغو ډزو پر مهال یو تن پولیس شهید شوی، یو تن سطحي ټپي ده.
له دې پیښې لږ وروسته همدې سیمې ته نږدې د زندان پر رینجر موټر ماین چاودلی چې د پولیسو د ویان شاپور احمدزي په وینا دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو طالبان د ښار شاوخوا سیمو کې فعالیت لري. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی، خو یو شمیر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا دوام لري. په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا هم نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګن کې 14 او ویسکنسن کې لاس الکترول کالجونه یا انتخاباتي رای بایدن خپل کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ د رای بیا تر اوسه 214 ښودل شوی. د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي، او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترول کالجونه د الکترول کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچي د بریالیتوب لازمی رای دی پوره کړي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټنې پیل کړي. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول. د بلاروس د څېړنو کمیټې نن سټیفن پوتسلا او رومان پراتسویچ په پراخو ګډوډیو د عامه نظم په ګډوډولو او ټولنیزې کرکې توران کړل. دغه کسان د پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په ډله کې شامل شوي، خو معلومه نه ده چې اوس چیرته دی. تیره اونۍ د منسک یوې محکمې د نیکسټا لایف چینل په سخت دریځۍ توران کړ او اطلاعاتو فرهنګ نه یې غوښتنه وکړه اطلاعات فرهنګ وزارت نه یې غوښتنه وکړه چې اطلاعاتو او انټرنیټ ته یې لاسرسی محدود کړي. او د کوسوو د پارلمان پخوانی مشر به په حاک کې د جنګي جرمونو او بشر ضد جنایتو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکی چې پخوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی، له نیول کېدو وروسته هاک ته لیږدول شوی. د هاک د جنګي جرمونو څارنوالانو د ځایي پولیسو په همکارۍ پرون د نومبر په 4مه یعقوب توقیف کړ. یعقوب د کوسوو د ازادي غوښتونکو پوځ ویان و او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د پارلمان مشر او کم وخت لپاره سرپرست ولسمشر هم پاتې شوی. پر نوموړي تور دی چې 1998 او 1999 کلونو پر مهال جګړه کې یې جنګي جنایات کړي دي.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای او لوستلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورې. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده. په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د افغانستان په اړه په رپورټونو کې اورئ چې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د 14 پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو دفتر مشر رضوان مراد
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو
خلخوا د کابل پانتون باندې د شوی برید د غندلو په لړ کې نن په نورستان پارون کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه او دا برید یې وغنده.
دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداره تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي. قاتل خو لا پرېږده، هر هغه څو چې دي مشارکت کوي او مشوره ورکوي. ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن
په دې اړه په رپورټونو سربېره اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي افغانستان کې 4.6% خلک چې شمېر نږدې 14 میلیونو ته رسیږي غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو مرستې به په همدې کچ دوام وکړي او که کمی بشي. د دې میاشتې په پای کې په جنوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړیږي. د کنفرانس په اړه یو تفصیلي رپورټ دروو که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو. په ونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اجتماعي پروګرام له یاده مباسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لا هم د څو مهمو او کلیدي ایالتونو د رایو شمیرل دوام لري. له دې سره په یو وخت په داسې حال کې چې تر 40 ساعتو زیات وخت لاغې تیریږي چې د رای ورکولو مرکزونه تړل شوي او تر اوسه پورې پایلې نه دي معلومي، په امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی.
د ولسمشری کاندید ډیموکرات جو بایدن نن سهار وختي هم تر ډونالد ترامپ مخکې وو. دا وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې یې بریاوې خپلې کړې. خو د امریکا د تیرې سې شنبې د ولسمشری ټاکنو نهایي نتیجه لا معلومه نه ده. وروسته له هغې چې اعلان سوه جو بایدن د میشیګان ایالت رای وړي، نوموړي وویل چې دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. بایدن زیاته کړه باورې دی اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رای خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینی واشنگتن ډی سی په ګډون د امریکا 50 سیالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکتورال لري او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشری ټاکنو ګټون کوي ګڼل کیږي. له تیر شپې په څلورو کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې د رایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو یا الکترال شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو چې ډونالډ ټرمپ یې کاندید دی په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی او د ولسمشر ټرمپ پاریدلي پلویان د ډیټرویت او فینکس د رای ورکولو مرکزونو مخې ته راټول سوي وو. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنې کړې چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار بشپړولو ته پرېښول سي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې ګټونکی څوک دی. څلور اویا کلن ډونالډ ټرمپ که یې ډیموکرات سیال و اویا کلن جو بایډن. هر څوک چې د ټاکنو ګټونکی وبلل سو په جنوري میاشت کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه پر ځای کوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وسمرو راځو د افغانستان په اړه ریپورټونه ته. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک ګرم دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته ور وپېژندل. امید زهیرمل په دې اړه له کابله تفصیل لري.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو دیارلسو امنیتي منصوبینو د خوشي کېدو امر کړی چې پر کابل پوهنتون د برید وروسته د وظیفوي غفلت په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی وو. ښاغلی صالح د پنجشنبې په سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل پوهنتون د برید مخنیوی وکړي څېړنې روانې دي. د وظیفوي غفلت په تور د دیارلسو ګمنام پولیس سرتېرو نیول بې معنا دي او امر مې کړی چې دا کسان باعزته آزاد شي. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال له قوله تر اوسه دا قضاوت نشي کېدی چې په دې ځانګړې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه دی. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د دې پیښې ریښو ته ورسیږي نو له همدې کبله له وړاندې د یو شمېر پولیسو نیول بې ګټې عمل دی.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د کورنیو چارو وزارت پروند چهارشنبې پورز وویل د دریمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمانداني پر کابل پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عمل کېدو په تور لنیول کېدو وروسته څارنوالۍ ته پیژندلې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته یو شمېر پیښو وروسته د اړوند امنیتي حوزې مسؤول یا هم امنیتي پولیس له دندو ګوښه کړي چې امنیتي کارپوهانو د عمل له مسؤلیت څخه د تېښتې په معنا بللی وو. له همدې کبله یو شمېر امنیتي کارپوهان هم وایي اړتیا ده چې د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ټول اصول او مقررات عملي شي. د امنیتي مسایلو شنونکي عبدالباري عارض وایي دا پیښه یوازې د درېیمې امنیتي حوزې د مسؤلانو پرسونل په غفلت پورې محدوده نه ده.
د فکر کوم چې د دوی د ازادي یا د خلاصون امر چې امر الله صالح کړی دا پر ځای دی. موضوع باید دقیقه بررسی شي. آباد د قضیه ترجیح ډیر هاوات.
د کورنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې د دیارلسنه پولیس او افسران له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپیژندل چې د کابل پوهنتون تر مخه لاریون کوونکو پر دې پوهنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راغلیو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بللی خو طالبانو بیا د حکومت دایدارت کړی دی. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل برید وروسته دا برید د افغان استخباراتي ادارو ناکامي بللې وه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په کابل پانتون باندې وروسته برید په کور دننه او د نړۍ په سطحه په پراخه توګه د بېلابېلو اشخاصو، سازمانونو، ډلو او خلکو لخوا غندل شوی.
په دې لړ کې د نورستان په مرکز پارون کې نن په سلګونو کسان راټول شوي وو او د کابل په پانتون شوی وسلوال بریدی وغانده. په دې اړه له روحلا انوري نور تفصیل اورو.
د نورستان مرکز پارون کې نن د پنجشنبې په سهار د دینی مدرسو او ښوونځیو په سلګونو زده کوونکو دینی عالمانو او ځوانانو د کابل په پوهنتون د شوي برید خلاف لاریون وکړ. دا او دې ته ورته نور بریدونه یې وغندل او د اسلامي او بشري اصولو خلاف یې وبلل. مولوي عنایت الله لاریونوالو ته په وینا کې وویل،
هر هغه څوک چې دغه انفجارات لپاره زمینه ورته جوړوي او دغه پنتونونو دغه تعلیمي اداراتو تحصیلي اداراتو کې دغه انفجارات ترسره کوي، قاتل خو لا پرېږده، هر هغه څوک دي چې مشارکت کوي او مشوره ورکوي، ورځ د قیامت کې د الله سبحانه وتعالی د لوی رحمن نه به دا ناامید وي. ستا د لاسه جماعت په امان نه وي، ستا د لاسه یو عالم دین په امان نه وي. که ته نن هر څومره چې وایي چې زه په دې کې نه یم،
مظاهره چیان ویل دوی له جنگونو وژنو په تنګ شوي او هر څوک چې افغان وژنې ته دوام ورکوي هغوی د افغانستان او افغانانو دښمنان دي. د لاریون ګډونوالو محمد حنیف جمال او عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې دغه عمل ترسره کوي چې هغه په اره ګرو کې وي، که هغه طالب دی، که هغه داعش دی، که هغه بل دی، همدا دغه د هیواد دښمنان دي او دغه هیواد په ضد باندې دی، د مسلمانانو په ضد دی.
مونږ ټول د ظالمانه عمل او غندو دا د ظالمانو کار دی، دا د شریعت سره هیڅ تعلق نه لري. هر څوک چې دا مسلمانانه د وینه تویولو حلال ګڼي نو دغه د اسلام باندې دغه ایمان باندې شک دی.
په افغانستان کې روانه جګړه او بریدونه د اکثرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د اسلام د دین له احکامو او بشري حقونو خلاف بللی دي او په جنگ کې لخکیلو خواوو د جګړې بندولو غوښتنه کړې ده.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی افغانستان کې څلور څلوېخت اشاریه شپږ سلنه خلک چې شمیر نږدې دیارلس میلیونه کېږي غذایی خوندیتوب نه لري. ښاغلی دانش د خوړو خوندیتوب په اړه یوې غونډې ته وویل، افغانستان د غذایی خوندیتوب برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دی او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. ډیوه نادر له کابله تفصیل لري.
که څه هم افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریم کال پوره شو، خو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم رسیال سرور دانشوی افغانان د غذایی خوندیتوب د نشتون په برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دي. ښاغلی دانش د افغانستان خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا دریمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وویل، افغانستان کې 80% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، چې له دې ډلې 34.6% یعنی 13 میلیونه خلک غذایی خوندیتوب نه لري. د ده په وینا له دې شمېر خلکو 9.6 میلیونه په کلیو او بانډو او پاتې نور 2.9 میلیونه خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي.
افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې موږ له جدي ګواښ سره مخ یو. ویل کېږي چې 13 میلیونه خلک د خوړو امنیت نه لري، چې له دې ډلې 8 میلیونه په جدي حال کې دي. هغه په دې معنا چې یو وخت ډوډۍ وخوري نه پوهیږي چې بل وخت به څه خوري.
افغان حکومت په 1990 کال کې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو لپاره هیواد کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ملي پروګرام پیل کړ. هغه مهال هیواد کې د فقر کرښې لاندې یوازې 9.5% خلکو ژوند کاوه، په داسې حال کې چې اوس یې شمېر 80% ته پورته شوی دی. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او تغذیه ملي اجنډا په تړاو جوړې شوې غونډه کې د افغان حکومت یو شمېر نورو چارواکو په دې هم نیوکې درلودې چې د خوړو کنټرول برخه کې لا هم کومه ځانګړې اداره کار نه کوي. خو د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت سرپرست نومان وزیر انورالحق اهدی بیا هیواد کې د خوړو برابرولو او دې برخه کې د خوندیتوب لپاره راتلونکي څو کلونه سرنوشت سازه ګڼي. ښاغلی اهدی وویل، په راتلونکو 5 کلونو کې به افغانستان کې هغه زرګونه هکټار ځمکې بیا ورغوي چې د جګړو له امله ویجاړې شوې دي.
زه فعلاً داسې کوم ښکاره دلیل نه وینم چې ووایم همدا اوس د موجودیت د غذا له لحاظه موږ کومه مشکل بس ده ولرو. انشاءالله په کافي اندازه غذا په د افغانستان په ښارونو کې شته ده او کېدای شي په ځینې لرو جو کې د یو څه مشکل واوسیږي، خو خوشبختانه سې دولت ستراتیژیک هغه لري، ذخایر لري، که څه هم کم دي خو بیا هم دی غوزین نا استفاده کیږي.
په ورته وخت کې افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان استازي میری ایلن میک کروټری وویل د خړو نشټون یا د خوندیتوب نه دلودو برخه کې باید ټول یو لاس شي. اغلی میک کروټری زیاته کړه په دې برخه کې ملګری ملتونه تل افغانستان سره مرسته کړي او خپلو دیژمنو ته به ادامه ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د راتلونکي کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي وایي چې د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهمو مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګوند په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس کې به چې په پام کې د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او روی طرز یې نمونه نه دي په ډاګه کړي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې $800 میلیون ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنګټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیش کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالي وزارت چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمېدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالي وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د له افغانستان سره مرستې کمې کړي.
امنګه تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپل همکارانو نه دي لیدلي. او کدا کومکونه یې کنه یې خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده 4 کلونو کې منګه کچرته خدای وکړو سوله راغله، خپل منابع باید زیات کړو او خپل ملي عواید د هغې کچې ته استه په تدریج ورسوو چې 4 کاله وروسته زمنګ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف، د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د $15.2 میلیارډ مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې $3.8 میلیارډ یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه یې هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسول. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهمه راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډېره له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویټرز په لیکنه واشنگتن هله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي. خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لمنځه وړي. په دې هیواد کې په 10,000 افغان کارګر هم شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په پریکړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوي پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکه ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنۍ مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یو هڅه پیل کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
د فراد ولایت د مقاد ولسوالۍ پرې زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هیڅ نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه تاله شي. ما خپله تر 4 کمپو پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب وړاندې شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه تاله شي. وسلام.
نو د هلمند ولایت د مجرینو د شیدغلطان څخه خبره کوم. زموږ سره چې کومک سوه دي هیچ چا نه دی راسره کړی، نه د ډوډۍ، نه حکومت، نه بل نه بل. موږ دلته راغلي تقریبا 300 کاسه په مجرینو کې پراته، نیمه یې وزر شوي دي، نیمه یې پاتې دي. نو دوی چې د خدای وزر کې موږ غږ دي د ټولې نړۍ دي واورې چې موږ سره نه چا کومک کړی دی. دا د مسلمانان در به در کوټ کو دي. دا د بل په مجر په نن زه تللی یم، په ننوایان کې ګرځېدلی یم. چا یې وره کړې ده، ګاید بیا کړي راوړي په دا خپل پر کورونو یو فوټو می سروې شي دي. دا زموږ ځکه دي دا ټول دنیا واورې موږ دې کوم کو نه وښ. مننن السلام علیکم.
موږ د فاده پیغام تاسو ته ورسېږو. موږ د ورما څو سوال یو د بادغیس ولایت په دارګشن کې پراته یو په یو کلو ورمو ځانې سو سات ما شام پر چې څه د سره باندې ځاړي ز خپل په سرګو اجر دې مړون نه مې مت شي نه رسېږي. ما ورو د خدای تعالی دې وکړي چې موږ مهربان کړي. خدای تعالی پر موږ ټول اسلام باندې خدای تعالی مو وساته. سلام درته اجازه دې خدای مو وساته.
روزانه هلمند کې دغه د نظامی شهیدانو د معاشونو مشکل دی. ډېره وخت څه کلم پیسې راځي شهیدانو په نامه یې، نو دوی چې کوم چا ورته پیسې ورکړلې هغه کې ورکوي. دلته رشوت اخیسته کېږي، نو 6000 افغانۍ چې ورته ولس کېږي هغه 10000 افغانۍ 15000 افغانۍ اخلي. هغه ورځ یو وړاندې مې راته وویل چې ما ته 10000 افغانۍ غوښتې دي، نو ما چې ودې ورته ورته وویل نو خو مې راکړي. نو د ډېر ماشومان پاته دي تر اوسه، او دا یوه خبره کوي د کابل د خاموش طرفي نجرا کول شي، او کوم وخت چې ورته ورکول شي چې هغو کسان ترکۍ چې ورته رشوت ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناورې په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
سیګار وای د سولې له خبرو سره سره افغانستان کې بریدونه 50% کې ډیر شوي. دوی نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د ولایتونو په مرکزونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو وی جاړون کې بریدونه کړي، او داسې ویرې رامنځته کړي چې ممکن د سولې خبرې هم زیانمنې کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د اروپای ټولنې او پاکستان ګډه اعلامیه مهمه بللې او هرکلی یې کړی دی. پرون اروپای ټولنې او پاکستان په بروکسل کې یو غډه اعلامیه خبره کړه چې په کې د افغانستان د سولې وروستي پرمختګونه وستایل او د بشري اوربان غوښتنې وکړه. د لوګر په مرکز پر عالم کې نن سهار دوه امنیتي پیښې شوې چې یو پولیس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دوی کې یوه د ماین چاودنه او یو بل هم پر رینجر ډزې دي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رایې ډېرې دي. جو بایدن تر اوسه 253 او سیالی 214 دغه ډول رایې ګټلې دي. د بلاروس چارواکو دغه هیواد کې د ټلګرام د یو مشهور چینل د دوو مدیرانو د دوسیو پلټنې پیل کړي. د نیکسټا لایف په نوم دغه چینل له ټاکنو وروسته اعتراضونه خپرول، او د کوسوو د پارلمان پخوانی مشر به په حق کې د جنګي جرمونو او بشر ضد جنایتونو له رسمي تور سره مخامخ شي. یعقوب کرانسکي چې پخوا جګړه کې د چریکیانو رهبر هم پاتې شوی، له نیول کېدو وروسته حق ته لیږدول شوی.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام دی، او بل هم کور کلی چې یو اجتماعي پروګرام دی. خو مخکې لاغې چې دې ونیسو پروګرامونو ته ورشو، پام وکړئ د دې سات سپورتي خبرونو ته. رحمت الله افغانې دروري.
ټاکل سوی چې په کابل کې دنجونو د هندبال سیالیو پایلو بنن په ایران کې د میشت افغان کډوالو دنجونو او د کابل الف دنجونو لوبډلو ترمنځ تر سره سي. یا د سیالیو ونی وړاندې پیل سوی چې نن یې پایلو به تر سره کیږي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان دنجونو د هندبال سپګو لوبډلو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې دنجونو د کرکټ ملي ټیم جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورویان فرید هوتک وای ټاکل سوی چې له 40 ورزشکارانو څخه د بیلابیلو ولایتونو 25 د افغانستان دنجونو د کرکټ ملي ټیم ته د غړیو په توګه انتخاب سي. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغه ټیم د جوړولو لپاره د غرابي پړاو پیل سوی، او ټاکل سوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دوهم پړاو لومړۍ لوبه نن د ممبئی انډینز او ډیلی کیپیټل لوبډلو ترمنځ ترسره سي. ټاکونکي لوبډله پایلو به تلاره پیدا کوي، او بایلونکي لوبډله په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. دغه دوه لوبډلو د یادو سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای درلود. له همدې امله د ګټلو لپاره دوهم چانس هم لري. د دغو دواړو لوبډلو په لوبه کې ګټونکي لوبډله د لومړۍ نیمه پایلو به له بایلونکي لوبډلې سره مخامخېږي، او بایلونکي لوبډله به له سیالیو بهر کیږي. روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي، او پایلو به د نومبر په 10 وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مور ته چې یو بل ماشوم نږدې سي وایي زما مور رانه وانخلي، کوشش کوي چې مور یې د دې خپل وسي بل څوک یې ځینې وانخلي. داسې شاید سي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم عادت کاوه دی پوه کړو چې بچیه ګوره تم په مونږ ګران دی، مقابل ورور بیا خور تم په مونږ ګران دی، خو تم را باندې ګران دی، عادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د عادت پاکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي، ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښه ښکاري. که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارومرو ورنسته کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم کم بخیلی شاید ولري. دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي. ډیر وسه یو شی چې مثلا رانی سمه د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم، از ما خور دي، ما خزم اورور دي، ما په نظر زه شاید عدالت دي په ما باندې کې وکم. مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خو سفر کوم، په ما باندې فرق نه کوي، چون ټول زما اولادونه دي، په دغه ته ټول ته پیوسته دي. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید در مور و پلار رویه تاثیر وسی چی بخیلی که، شاید فیزیکی ضرر عطا ولری خوری که در اصی مشکلات.
از پوهانیار سکندر زادرانی ما اتا کالکی چی پل تخنیک استازی ما ده. خو یو طبیع ارخ لری چه ده پر لپسی مشمون یو چه حسادت که ایجا که کچنای مشم دیره وقت نگده مور و پلار ده، او بل عمل خپلا ده کورانه گد جوان چاپیریال ده. کچیری مور و پلار په خپلو منزو که خوی ده طبعا تاثیر لری په مشمونو بانده. نوزه دیر ده تربیه و ده مور و پلار چلند ده دیر اغا گتانیسم چه اغا دیر مستقیم تاثیر لری. او کچیر موگ ده سیاف چاپیریال رومانس ده کچ پاگه که عدالت وی او طول ته پیاو نظر و کتل شی، او خپل مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوی، نو فکر نکوم چې موضوع ډیره جدي شي. که مو زوی وی یا لور وی، دواړو ته مو مساوي حق ورکړی، او د خپل دې باعث شوه چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته ور برابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطری ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، ان 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او په خپلو وړتیاو باور پیدا کوي، ورورو د حسادت لزان لري.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي.
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې وخت لاړ شي. دا حسادتونه معمولا په خویندورونو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نور او خلق سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندورونو سره رابط لري. او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندورونو سره. ان داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی وړکې خورې مړه کړې ده. مثلا یو ورور راغلی، بل ورور یې سوځولی، یا یې لال کړی، یا یې څاک خطا کړی، یا له بامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، په برق نیولی، یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه را کم کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لوی او بده انګیزه او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای متاسفانه نه ده کړی، هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای هغه نه ده ترسره کړی، د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی، ماشومانو داسې احساس کړی ده چې ګڼې مور پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل شوي چې ماشومان حسد.
په فطري ډول له انسان سره دغه حسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي د کورنۍ د بې پروایي وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتاً انسان حسود ده، فطرتاً انسان تنگ نظر ده، فطرتاً انسان بخیل ده، دا شی له مور ځان سره راوړي دا حس. اما ټولنه چاپېریال او محیط هغه ته مسیر ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي یا شکل ورکوي یا اجازه ورکوي. دا وایم چې تعریفیه، یعنی کله چې تاسو د فطري ډول دا راوړئ له ځان سره او په ټولنه کې هم تاسو سره تبعیض وسي، تاسو سره نادود وسي، دا په تاسو کې غوړېږي، پنځول کېږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي، هماغه حسادت به ده سره مل وي، په شخصیتي لحاظ څومره د ده شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له یوه نامطلوبه، ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي، هغه مشکل هر څومره چې دی لویږي هغه مشکل هم هماغومره ورسره لویږي. مثلا که تاسو یو کلن ماشوم په نظر کې ونیسئ او دی په یو کلنۍ کې حسود کېږي یا تنگ نظره کېږي، نو هر څومره چې ماشوم لویږي دوه کلن کېږي حسادت یې ورسره دوه کلن کېږي، که ماشوم پنځه کلن کېږي حسادت یې ورسره پنځه کلن کېږي، که ماشوم نه لوی انسان جوړیږي شپېته کلن کېږي حسادت یې ورسره شپېته کلن کېږي. یعنی هماغومره ورسره سختېږي او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ذهن تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او حتی په جسمي په بدن تاثیر کوي.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه څنګه راکم کړي. اما غواړم ووایم چې هر څومره چې مساوات، عدالت وي، موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو. او که هم احیانا ماشوم حسادت کوه دی پوه کړو چې بچی ګوره ته هم په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خو ته هم په مونږ ګران دی، خو ته هم راباندې ګران دی، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ، حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که د خویندو ورونو په منځ کې حسادت وي باید مایند یو پلانونه جدید دا مسله درک کړي او زر تر زر حل کړي، او که نسي کولی چې حل یې کړي باید په دغه برخه کې له متخصص نه ارواپوهنه کمک وغواړي او دا ستونزه حل کړي. په ټوله کې چې څومره عدالت وسي او مساوات وسي دا مشکل حل کړي.
د حسادت په کمولو مو خبرې وکړلې استاد، دا بيخي له منځه نه سوړی؟
که احيانا یو څوک ثابت چې حسادت لري یا دا هیڅ لري ډېر لري له منځه وړلی شو، په دې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سر کار کی او بخیه پکې ختم کی.
بله ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
شکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه پرځ کی چی است، الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مرسته جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوې بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پال دي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي، او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پال یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږما جبار خیلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
در منه دوستانو، ده هر چا ژوند ده هغه تر فکر پورې اړه لري، یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه سکیږي. د انسان باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلیږي، نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو، ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی. هر ډول چې خبرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بیل که چې منفی فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبت روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغېز لري، خو منفي فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفي اغېز کولی شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفي فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې، چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغېز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملکه توتا خیل یې په عواملو داسې غږېدلې ده.
په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې لږ کم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفیګرا فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې، په خپل روان باندې منفي اغېز کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، ټولنه باندې، په کورنۍ باندې منفي اغېز لري.
منفي پاله انسان تل دی وی موضوع په منفي اړخونو ډیر تمرکز کوي، چې دوی دغه کار ډیر ستونزه خپل منفي پاله انسان ترسوي. د کابل ولایت اوسیدونکو ولید وایي چې دای ډیر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوانانو د سي شرایط موږ ته مناسب کړي سو باید منفي ګراو. مثلا د ځوان په مسلو کې ډیر منفي فکر کوم، سه ځوان دی انس مارګ، ځوان ځواني زورتوب، یعنی سه سمه ده سه مثلا درس استامګم اسې ټولنه سې درس وای مثلا هیڅ فائدہ نه کوي، او مثلا څلور کاله تحصیل، دولس کاله مکتب، اخر سې سند پلاس کی بیا میس، نو د ځوان څه په درد خوري. خصوصا افغانستان کې اصلا ځوان لپاره اصلا مثلا تحصیل، کار، ځوان اصلا هیڅ څه مطرح نه ده. الته سې او شای مطرح ده صرف هم د ځوان دی پات کېدل بس، ته مثبت اندیشه تل نه کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خلیل عدنان وای چې په خوا ډیر منفی پاله وو، او د همدې منفی پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه. خو اوس د مثبتو خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم. افغانستان ته راغلم، د افغانستان دا مشکلات او اقتصادي مشکلات شو، نظامي مشکلات او امنیت مشکلات په افغانستان کې سره او د دوستانو سره ناست هم داسې منفی و. تقریبا د ژوند په ټولو شر اکثر چارو کې داسې منفی فکر مې درلوده، عصبي تکلیف، رواني تکلیف راته پیدا شو. ځان سره په جنگ، په کور کې په غوسه، ټولنې سره صحیح ناست مې نه و. ځان ته ناست مې خوښېدل داسې، یعنی ځان ته به کېناستم. اوس دغه نو وروسته بیا څه وخت ملګري، دوستان، د مثبتو خلکو سره کېناستلم، دوستانو سره کېناستلم، فکر مې هم مثبت ته واوښته. الحمدلله یو څه ناسخه شوی مې اوس پیلان.
انساني اخلاق، غوره صفات، خ پریکړه، د وجدان سپیشلتیا او د تور تر ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي، او مثبت پاله انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي. اقلیم حسن خیل چې په کابل پانتون کې زده کړې کوي وای
او په ډیره فیصدي وایلی شم چې مثبت کارایم. زیاتره زما سره کار چې خپل درسو سره، د کورنۍ سره یم، خپل ملګرو سره یم، زیاتره زه مثبت فکر کوم. د دوه په اړه که زه مثلا منفي ګراو سم، زه نشم کولای پیشرفت کوم په هر عرصه کې چې وي. حتی خپل ځان مثبت فکر کوم ته د نورو پاړه په ملګرتیا کې په هر ارسه کې زه مثبت ګرای کوم او دا زه په دې ارسه کې ډیره یعنی په ځان باندې حتی ویاړ ما چې زه د سیاو خو خصوصیت لرم حتی دا مثبت ګرای په اخلاق باندې ډیر تاثیر کوي حتی نور کسان چې مثبت ګرای دي زه د غونه الگو اخلم د ما پلار جان د دې لحاظ نه ډیر خدای دې خصوصیت څخه برخورد درم مور جان می زه د غونه انګیزه اخلم زه کولای شم چې د هر مشکلاتو څخه راوځم زه خپل د ولس کال د مکتب اول نمرو اوس فعلاً پانتون کې دومه درجه لرم فیصدی میم ډیره ښه ده او زه ډیره خوشاله زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه ناکام شوم
اروا په هان وای تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب ووسی ځکه فکر لکه مغناطیس داسې ده که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږیدلی دی
مثبت پالنه یا مثبت ګرای زموږ کولای شي زموږ ژوند روخ کی ویرغی یعنی کومګه دی یو شی پاړ ون مثبت فکر لرو کولای شي پهګه مخته لاړ شو مثلا کومک د تجارت پاړ ون مثبت فکر لرو چې دی کی پرمختګ کو مو کولای شي یو کوچنی تجارت شروع کو او کرا کرا یې لوړ کو اما کچری دی پاړ ون فکر لرو دا مخته نه بول کیږي مثبت ګرای یا مثبت پالنه په ژوند دا د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نو میالیا مومند در خدمت اوسیدونکو ما زما په نظر هم چې مثبت ګرایي چې د ټول ژوند په واستوار دی او همدارنګه که چیرې یو انسان مثبت فکر وکړي هغه کولی شي خپل آینده جوړ کړي په مثبتو فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي
من چې پایښت ما د پندون دی بیکو ولې د مسلین څخه د ما په نظر ټول ژوند په مثبت کوي باندې استوار د دغه چې د انسان ټول د دګاو نظریات دي چې انسان ژوند جوړي که چیرې موږ مثبت شی په نظر کې باندې سو هغه مثبت ونه ژوند کړي که چیرې منفي په نظر کې منفي برته د لپاره د انسان د دګاو مثبت کوي پر ژوند کې ډیر زیات تاثیر لري
درنو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي ډیره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی راته ځواب کړي
ځینې کسان منفي فکرونه لري یا منفي پاله دي یا منفي ګرا دي علت به څه یو سات
یعنی کولای شو وایي چې هر فرد د خپل منفي ګرایي په خاطر ګڼ لاملونه لري اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایي یو تر ټولو لوی لامل ده ځینې خطاګانو کې یعنی موږ مسله غټو موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو منفي ارزو پیشبینی کوو توقع کوو قضاوت کوو د ټول سره ټولېږي موږ منفي ګرا کوي یعنی موږ نه یو منفي شخصیت او منفي انسان جوړي
اوسه کوم اشخاص ته منفي ګرا یا منفي فپال اشخاص
ویلی شو هغه افراد او اشخاص چې دی وی قضیه دی وی پدیده مثبت او تنزیه اړخ په نظر کې نه نیسی او یوازې منفی اړخ په نظر کې نیسی هغه افراد او اشخاص چې دی وی پدیده هغه شیګنی او خوالی اټس په نظر کې نه نیسی او یوازې ټول ټول مطلق دی هغه قضیه دی هغه پدیده دی هغه فرد دی هغه ژبې دی هغه مذهب دی هغه هواد دی هغه انسان دی هغه بنسټ په اړوند ټول ټول منفي فکر کوي
منفي ګرایي منفي پالنه یا اروایي یا رواني ناروغي هم ده کنه
منفي فکر کول اروایي ناروغي نه ده اما اروایي ستونزه ده چې کولای شي د ګڼو اروایي ناروغیو لامل شي مثلا وسواس پیدا کولای شي استراب پیدا کولای شي شعور خپګان پیدا کولای شي خپل ځان وژنه د منفي فکر یو نتیجه ده ټولنیز ستونزې پیدا کولای شي ل اروایي اړخه انسان نرمه کولای شي ل ځینی اړخه انسان په اصطلاح تصمیم پریکړه فکر کول د شنه ورته نور فکری کارونه کړکیچنولې سي او په ژوند په ټوله کې حتی په جسم په خړو په وزن په خوب اغېز کوي
استاد منفي ګرا اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره
بد اغیز لري.
متاسفانه باید وایم چې منفی فکر د منفی فکر زیږنده ده. منفی فکر او د منفی انسانانو شتون په یو ټولنه کې او په یو کورنۍ کې د جګړو، د تعصبونو، د حسادتونو، د تعارضونو، د منفی هیجانونو، د شخړو، د نزاګانو، د کشمکشونو، د تزلزل، د ثباتي او ناامنۍ لامل ګرځي.
استاد اوس څنګه کولای شو چې یو کس مثلا منفی ده خپل ذهن او فکر مثبت کړي؟
په دې اړه زه دوستان ته غواړم یو فرمول وایم. هغه فرمول دا ده چې هر پدیده مو چې لیدله، هر کس مو چې لیده، هر څه مو چې لیدل، اول مثبت ویني هغه څه، دویم تنزی شکل ویني، او دریم منفی شکل ویني. یعنی ځینې مسایل ستا چې منفي دي، کله ناکله منفي فکر کول هم په ځینو مواردو کې ښيي. مثلا هغه څوک چې تیاره جوړه کړه مثبت فکر یې وکړه، اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړه چې که تیاره سقوط وکړي هغه فراشوټ جوړ کړه. یعنی منفي فکر کله کله ښيي، کله کله مثبت وي، کله کله ګټور وي، کله کله اغېزمن وي. کله چې تاسو مغز ته مثبت ورکوئ، بیا طنز ورکوئ، بیا منفي ورکوئ، دې ته وایي یو منطقي انسان. یعنی په هر پدیده کې د درې واړه شته، مثبت ټکی هم شته، منفي ټکی هم شته، تنزی ټکی هم شته. موږ څه کوو؟ موږ راځو ټول منفي ارزو، او دا د یو سالم انسان کار نه دی.
دغه مثبتګرۍ په ګټه په هم لږ سره توګه کېږي.
هغه انسانان چې مثبت دي، هغه انسانان چې رانه دي، هغه انسانان چې روښانه دي، هغه انسانان چې امیدوار دي، هغوی معمولا پرمختګ کوي، هغوی معمولا رشد کوي، هغوی معمولا وده کوي، هغوی معمولا ښه اړیکې لري، هغوی معمولا آرامه دي، هغوی معمولا ښه خوب لري، هغوی په روی ستونزو نه اخته کېږي، هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کېږي، هغوی جسمان هم ښه تازه وي، با انرژي. او دا ټول هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري.
قدرمنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شوخ نظر نظر د پارا غرونو گرزم نا قرارا ما کده خورا ببر سر سیری گریوان سرا دیچ گرزم لیونه بغرمو لیونه منی کمشنا د بیابان سرا دیچ گرزم لیونه سلگی میں نو دری آخر بلار شو